په زابل کې وی ترافیکی پیښې د خځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه ډیر شتنه ټپیان کړی دی. د زابل د عامې روغتیا مشره ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه مهال د ورا د یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده. ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزی روغتون ته رسول شوي او یو شمېر یې وینې ته اړتیا لري. ترکی رسنۍ د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د سږ کال له پایله 3500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمېر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یوه بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله دانه د اوکراین او روسیې ترمنځ هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیه اوس له دغې هوکړې په شا شوې. او د کرکټ پر روان شل اوریز جام کې نن استرالیا ایرلند ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د استرالیا ټیم وکولی شو چې د ایرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکي خو ایرلند دغه هدف پوره نه شو کړی. دغو سیالیو په دوام سبا افغانستان او سریلانکا لوبه سره لري.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالیو نږدې له شلو ډیری لوبې شوي او نورې بلا هم کیږي. خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسیدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربا استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د سلور نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړي شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مسلس په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
څرنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روان دي؟
شیبر ستاسو ته استاذ لیدونکو او اوریدونکو ته مرمت هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو وشم. که د موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې نړۍ استرالیا کې نړیوال جام لوبي روان دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یو لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلند او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلند لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلند ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 پک ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم یې د باران له کبله لغوه شوه. یو نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د وېست انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوی دی تر اوسه پورې یوازنی ټیم ویسټ انډیز چې دوه ځله دا جام ګټلې دی هغه هم له دې جام اوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول
د انگلینڈ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه افغانستان کده سی وای مچ په دغه جام کې وازینه ټیم د چسپین بال ډیر به بدل دی ډیر قوی دی انگلینڈ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال او کا انگلینڈ له ایرلند سره لوبه کوي سپین بال تاسو نه شي مقایسه کولای د ایرلند سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نه شي مقایسه کولای ایرلند دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فائنل ته به ووځي استرالیا ثابت ټیم دی د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی دوی د بالینګ کمبینیشن یا ښه ترکیب لري د بیټنګ ښه لري آل راونډران ښه لري اوپننګ ښه لري په خپل کور کې دوی لوبه کوي او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي او هند یادونه کولای شو چې هند مغه سی وړاندوینه کړي ده هند یو ډیر متوازن ټیم دی تاسو د هند اوپننګ وګورئ میډل آرډر وګورئ بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ پرونی نه ده د تیرو ورځې لوبه د پاکستان سره چلو بابا د هند لپاره خبر ده چې د دوی هغه مخکخ بیٹسمین چې تل ورته لوبي ګټي غټ اننګزونه کوي ویرات کوهلی به ته فارم ته راغلی دی نن هم تر 500 ډیر منډې وکړي هغه بل ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپنې دي د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډیسپلین یا نظم ډیر مهم دی کله چې موږ د فکر لوبه وایو مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو کله چې د ډیسپلین خبره کوو باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي که د میدان نه د باندې وي او که په رسمیاتو کې وي او که په شخصیاتو کې وي دوی منظم وي.
محمد صاحب کته ستراشم ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترنګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته شو وځي؟
پاکستان کې زیاتر امیدونه د شاهین افریدی نو دغه چې کم تیز بالر دی هغه د سبان دو میاشتو راهیسې انجری لرل هغه جوبل وو او دغه علاج روانو په برتانیا کې نو دا دغه لومبي میچونو چې هغه رالی خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سی بالی ویشتو څخه باندې دغه نه دا تمه کیده چې دا به یو سل سلویخ سپیډ والا بال ولي خو هغه سی ونکړه دغه سی لاین او لینثم د پاکستان چې کوم پخوانی کرکټران دی اوسې مکرم او دغه سی حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاری چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغه تمه او خود چې کېده شي پراتونکې کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه میشته غلوب و نکړه نو زیاتره ته می د شاهین افریدی نبی هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت ته یا خپل فارم ته نه راغلي. دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو دغه نه هم ته می چې دوی به خلوب او زکه چې اوس پورې چې څومره هم سکل بچونه شوی دي نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دو اوپنرانو کړو هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل هغه ما غسی خپل کارکردګیونه خودله دغه سی د پاکستان خبره دار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه دې زلو چلید افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې
شان مسعود
ډېر خلو با وکړل نواز لګ بالونو باندې یو څه باندې دغه یو دوا چوکي والی خ رنزونه جوړ نو پاکستان میډل آرډر وچلید خو د پاکستان خه خبره ده چې د شاهین د تلونه ورسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دی لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی دغه سی
هریس
روپ د فارم کې دی د دین علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دي او نواز سپینر هم دي هغه په فارم کې دي
او په شی د هانسپ د پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولو به کې خلک دا حکم کولشته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې نوې خبره نه ده. پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان د دې اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړی دی، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. دا هغه نوروس حیدر علی او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوستو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه موکړه، د ډېر مود وروسته بیرته راوستو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کی چې عمر زیات ده هغه را وستو. آصف علی ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی وو. نو تبې ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لار کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې، که هر څومره کمزور لوبغاړي، هغه ذهنن قوي کیږي، خپل مشکلات ته متوجي کیږي، په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي، په مګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره دا هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي، لکه بابر اعظم او محمد رضوان، نو زیاتر ورونه هم هغه ولوبي. دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول، نو دغه سي میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مقابل لاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره محمد صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاس ورکوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده؟ که افغانستان ته راشو انسب د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلې دي، د دوی روحیات څنګه د لومړي لوبې بایللې؟
تاسو ګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوه او په 2014 کې وو، 2014 او 2022 وو کال کې چې یو ټیم سره وو کال ورسره مخامخېږي، نو تبې چې تبه تندکونه خوري. که دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي، په پنځو میچونو کې به دوه خامہ خاطرې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفته د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولني ولا تمرین مونږ دی ته وایو چې مسلسل دی ولوبي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، اصله انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسولیت هم دی. دا مونږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسولینو سره چې مونږ بحث کوو، په یو خبره مده و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوي صحیح ده، مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته کوي، خو یو مرسته دا مهمه ده چې د نور هیوادونه تاسو تشویق کړي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایز انګلند بهترین فیلډینګ وکړ. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو، هغه ډیر آوټستاندینګ کیچ وو.
د محمد نبی کیچ
هم محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخره کې ونی، خو دا غي نه مخ ډیر ښه آسان کیچ وګرځېدی.
هدف دا دی چې کله نه کله د جانب مقابل یا د مقابل ټیم خ فیلډینګ ستاد ډیرو منډ مخنیسی. او د افغانستان د کرکټ په اړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی د اول سره، او دی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټینګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی. که تاسو عزت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمن الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان تک ښکاری، لکه ډیر وکټ هم ټینګي، خو بیټینګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي، عثمان هم دي زړه ډیر خو بیټینګ وکړو. نو د افغانستان بیټینګ خو دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره، پریکټس هغه څه نشته دی.
د درنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورنی خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع شي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده، کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کړولی.
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې بکیناسم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلات دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې ورتیا وینل لري هغه هم لداسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي.
دوی هغه کومه ورتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسولیت ته اړتیا ده، هغه نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته کې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې محلات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکړي، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخر د زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخر نه د ژوند درته خوان ورکړي، نو وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند، او کله کله کور سره کېنی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کی زړه نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنا ده چې دای لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دای نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په ټولنیز برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، د س یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، د س یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي د ټولنیز لحاظ هم انزوا ته سي، د ټولنیز زیانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په ټولنیز کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، هم دا نن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نمایت خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولی او هر شی چې څلورم مورید زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځه یي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم. پیسو